السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ او اوریدونکو او د رکشو ایزانو د پروګرام یوې برخه ته او د غراز د ازادۍ ملمته ځانګړې شوې. خو په سر کې په مکړه د دې ساعت خبرونه ده. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د سرحدي ځواکونو جګړه پای ته رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا په کورمزوله کې د پولیسو یو چارواکي د آزاد اروپا ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل جګړه تیر ماخوستن 8 بجې پیل او د شپې تر 12 بجو دوام وکړ. د دغې سرچینې په باور دا جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ په تربلګي سیمه کې د افغانستان د طالبانو لخوا په سرحدي سیمه کې د یوې پوستې د جوړولو پر سر شوې ده. د پاکستاني پولیسو دغې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه دی یاد کړی ویلي چې د دوی لوري ته دوه پولیساتي سطحي ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه پر پیښه رسمي تبصره نه ده کړې او دې خواته د اوښتې احتمالي مرګ ژوبلې معلومات لا هم نشته. د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې څو ځله د دوی سرحدي ځواکونه د پاکستان له پولیسو سره په ډیورنډ کرښه باندې ډزې تبادله کړې او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې په دوحه کې فعالیت کوي یو ځل بیا د افغان نجونو د تعلیم پر حق ټینګار کړی او ویلي دي باید ډاډ ترلاسه شي چې هر افغان نجلۍ هغه زده کړې ترلاسه کولی شي چې وړ ده. دغه سفارت پرون چهارشنبه ناوخته پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي دا مهال د افغانستان 80% نجونې له زده کړو بې برخې دي. د سفارت په دغه بیان کې د ټولو غوښتل شوي چې د نجونو د تعلیم د حق ملاتړ وکړي. تر دې وړاندې یونسکو ویلي وو چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې ښوونځیو ته له تګه بې برخې دي. د امریکا سفارت د افغان نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه داسې مهال کړې چې نن د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو خو تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. طالبانو په 14 هجري لمریز کال کې واک ته له بیا رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او نږدې کال وروسته د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټي ټي پي په افغانستان کې غونډېږي بیا د بریدونو لپاره د پاکستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پرون د سنا د کورنیو چارو کمیټې ته دوه ورځې وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرکزی پارلمان ته په یو راپور کې څرګنده کړې وه چې د پاکستان امنیتي وضعیت په پرله پسې ډول د خرابېدو په لور درومي. پاکستان تر دې مخکې هم په کابل کې واکمن طالبان تورن کړي وو چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره همکاري کوي خو افغان طالبانو دا تورونه تل رد کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا په تېر یو کال کې په ټول پاکستان کې 1514 تروریستي بریدونه شوي دي چې پکې 502 امنیتي سرتیري وژل شوي او 1202 نور ژوبل شوي دي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د امریکا په جورجیا ایالت کې د یو ښوونځي دننه په ډزو کې 4 تنه وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس لیکلي چې دغه ډزې پرون چهارشنبه د 14 کلن زده کوونکي لخوا شوي چې قربانیان 2 زده کوونکي او 2 ښوونکي دي. ټپیانو کې بیا 8 زده کوونکي او 1 ښوونکی شامل دی. د جورجیا د څېړنو د مرکز مشر کریس هوسی ویلي بریدګر نیول شوی او یو نږدې توقیف ځای ته لیږدول شوی دی. چارواکو نه دی ویلي چې بریدګر زده کوونکي څه ډول وسله کارولې خو په خبره څېړنې پیل کړي چې معلومه کړي زده کوونکي دغه وسله څنګه ښوونځي ته دننه کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپلیخي. یو شمیر کسانو خپل به وسی را ته یاد کړی دی به وزدی یادونه کړی دا یو شمیر هغو کډوالو چې له پاکستان را ستانه شوی دی ویلي دی چې له دوی سره مرستې نه کیږي لاسنیوی نه کیږي. په ایران کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو هم شکایتونه کړي او ویلي دی چې هلته ورسره ناوړه چلند کیږي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره جرمني 28 افغانان افغانستان ته ډیپورت کړل. دا هغه افغانان یاد شوی چې د جرمني د چارواکو په خبره په جرمونو کې ښکیل وو. په همدې اړه د بند ولایتي شورا له یوې غړې ګلالۍ مموزی سره چې له افغان کډوالو سره د حقوقي مرستو لپاره هم مرسته کوي مرکه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو ځانو د لاټې پروګرام لانډه برخه هم مه هیروي، خو راځئ پیل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. حضر جاوید احمد کندهار ولایت څخه دا پیغام پیرم. په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ورځ تر بلې ډېرېدونکي دي. زما د اسلامي امارات د امیرالمؤمنین شیخ حیبت الله صاحب څخه دا هیله او غوښتنه ده چې د افغانستان و ځوانانو ته په دولتي سکتور او خصوصي سکتور کې برخه ورک، ځکه چې ځوانان د سختو مشکلاتو سره مخ دي. کچیر خدای نه هسته ځوانانو ته د کار زمینه برابر نه سي، افغانستان به یو اقتصادي بحران ته ولاړ شي.
سلام انا ونی کې هلي کوم چې جوړ او را بیزو کې احمد هلمند ولې څنګه د سولې څخه مې اړتیا ولې ده د څنګه د سولې څخه بیا د تر ما پوری په دا من چې کې یو مکتب نه سنم ورغواړو د اسلامي مهارت څخه دا غوښتنه کوم چې مرته مکتب جوړ کې زه کړه ما مسلمان مې تر سن وایو بیا په دې هلمند ولې څنګه د سولې کې ډیر جنگونه وسلو ډیر زخمیان شهیدان مله لاسه ورکړل نو د خطر مشکشان ټول بي سواده دي نو مرته باید مکتب جوړ کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زبر علی همدر د هلمند ولایت تر نوزاد ولسوالۍ څخه سر پاړی کیم. ما دغه اواز کوم تر لوړ پور چارواکو پر ورسوي د نوزاد ولسوالۍ کې ډیر اقتصادي مشکلات دي. نو زموږ کښتونه دا خو ګره تاریخ او دا تاریخ کرا باندې بند کړی دي. نو اوس دې زموږ سره موسسي او دا کومکونه وکړي که نه یې خو نو موږ یې بیرته کړو. نو دغه زما ږغ تر دغه د ټولو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. جوړ په خیر ښه وخت ښه شېبې ولرئ. سلامونه نیکې هیلي د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. خدای پاک دې وکړي چې روغ او جوړ اوسي. دا ویډیوګانې هم اوس ما ته راورسېدلې چې مسافر دي وړي دا ګرد افغانیان دي ګرد افغانیان دي چې دا چوټاوي ډکې ډکې ګوره هغه چوټاوي په ریګو باندې راشوه کېږي او په دغه ریګو کې ځي. دا هم اوس هغه ودانۍ ته راورسېدله دلته شوکیي بیا د دې ځای څخه نه بیا نور بارې دا مسیر پر مسیر باندې چې ځي. اوس نو تاسې حساب وکړئ چې دا لږ دي که ډېر دي د افغانان. خدای پاک پر افغانانو ورحمېږي چې دا به نو پر مینو نه ورځي، دا نو د مامورانو په ټکانو کې نه ګیرېږي نه به ویشتل کېږي. هر چېرې چې هر یې وولېدی هغه یې بس ځای دی. په دغه ریګو کې چې مړ سو بس دغه ریګونه یې بس قبر دی، دغه یې ځای دی. یعنی چې پر دغه لارو باندې موږ تللي یو خو بدای درته وایم چې ژړ ځوانان مو لیدلي دي چې پراته دي پټو یې پر کش کړی دی، ریګ باندې راغوښتی دي، بالا هغه یې قبر دی هغه ځای دی. بالا بس نو خدای پاک دې پر ورحمېږي. دغه د افغانانو حال دی. نو ښه وخت ښه شېبې ولرئ. په مخه ښه هیله کوم چې ناشریکۍ دغه ویډیوګانې چې ما تاسې ته درستولې دي د خدای په امان. ښه وخت ښه شېبې ولرئ.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. د ازادي راډیو قدرمنو کارکوونکو ته او اورېدونکو ته د زړه له کومې خپل سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه د غزنی ولایت څخه مې دا پیغام پرېښی دی چې مخکې یو تن استاد په صفت باندې مې کار کړی دی او شپږ میاشتې کېږي چې موږ خپل معاشات نه دي اخیستي. امارت هم په یوه بله کوي، نن سبا نن سبا نن سبا تر نن سبا پورې نه دی. موږ غږ یو څوک هم نه شي حروېدلی او نه چې هغه غروېدلی دی. حتی اقتصادي مشکلات تر دې ځای رارسېدلي دي چې یو معلم له دې سره اوس مخ ته شي، تر دې مکتب تیر شي، تر دې معلمي تیر شي. نو زما غوښتنه له تاسو څخه دا ده چې زما غږ تاسو تر یو ځای پورې ورسوي. یاست زما غږ څوک واروي د دې شاګردانو غم وخوړل شي او زموږ برخلیک معلوم چې ضحیا زموږ معاشات څرنګه سلو شپږ میاشتې کېږي چې موږ معاشات نه دي اخیستي. له موسساتو سره کار کول اوس د مدرسو لیواله معاشات حواله وي. موږ دغسې شپږ میاشتې کېږي چې ورځو، نو کوم معاشات شته نه څوک دې ډاډ راکوي چې ورسه، نه څوک دې ستاسې موږ ته اطمینان راکړي خیر اوسې راغلی. نو موږ له تاسې څخه هیله کوم چې د هغه مسؤولو کسانو تر غوږونو پورې ورسېږي دا ملت به تر څو دغه سي زوري تر څو به موږ داسې کړي و استادان په ډیر بد وضعیت کې دي په ډیر بد حالت کې قرار لري اوس نو د تاسې قدرمنو څخه مې دا ډېر غوښتنه ده چې دا دې ما وخته مسولینو پورې ورسوی یاست له غزني ولایت څخه یو تن ښوونکی مې دا پیغام درته پرېښی دی هیله مند یم چې ما وخته تاسې ته د مسولینو پورې ورسوی. مننه، السلام علیکم.
زه شاه مقصود د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه په خپل وار سره د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمبود څخه ولس ډېر په مشکل کې دی او خلک ډېر زیات ستړي دي. اوبو لګولو او بیا رغونې وزارت څخه غواړو چې موږ ته ډمونه جوړ کړي او د مؤسساتو کومک وکړي. هېڅ کار او مزدوري نشته، خلک لاس پر لاس ناست دي چې کښت وکړي هغه تر اصل د مخه د اوبو د کمبود توجه وچ شي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه در سره په لین کې یم. دغه زما آواز تر مسولینو پورې ورسیږي. موږ د نوزاد ولسوالۍ د قاضیانو څخه ډیر سخت په عذاب یو. داسې ځینې په عذاب یو چې یوه ورځ مو پرات نه ده ځینې تېره کړې. دا څنګه حکومت دی؟ دا څه رقم دغه دی؟ دا څنګه دا شیخ صاحب څخه زموږ دغه هیله ده چې د خپل په قاضیانو سر وګرځي؟ دغه د نوزاد قاضي د دغه منطقې څخه جواب کړي. موږ یې میراث کړلو، د ورځې د خلکو مځکې هاخې و بلکې ورکوي خاص د روپو په مقابل کې. لس دولس کسه مړي پر دې برابر باندې وسوله چې معنی دا خاص نامېلې دی وګرځي. په بدنام خو ولسوالو قومندان سوله، مګر نه، خبره د نوزاد په قاضي کې و چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي. داسې کوي چې د خلکو د پلارو د نیکه مځکې واخیستلې، د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې. وسلام. په احترام، د غزما آواز تر مسولینو پورې ورسیږي. پر لحاظ د خدای د خلکو سره له سرحد شیخ صاحب څخه زموږ دا هیله ده چې د قاضي زموږ د ولسوالۍ څخه ایسته کړي. موږ میراث کړلو، موږ به دوی ته ودرولو، خپل منځي به دوی په کور کې را جوړې کړي.
وعلیکم رحمت الله. تر هر څه د مخه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لین یم. نو د ترافیکي پیښو په حق له باید ووایم چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده دلیل چې دی هغه زموږ د افغانستان د خلکو د بې احتیاطۍ د وجې څخه دی. زموږ د افغانستان خلک چې دی د خپل وسایلانو سره ډېره بې احتیاطي کوي. په لارو، کوڅو، کلیو، ښارو کې د وسایلان دوی ډېر ځغلي. مثلا په واده کې لس پنځلس شل مټر پر لپسې په ډامبر باندې سر را پا کړي، پر ګرد پر یو بغل باندې د یې خوا چې یو څوک را روان وي هغه ته لار نه ورکوي. نو باید ووایي ټولو افغانانو وړونو ته چې د خپل د وسایلانو سره ډېر احتیاط کوي، خصوصا بیا داسې د یو ګڼې ګوڼې په ځای کې بیخي احتیاط کوي. نو چې دوی دا احتیاط وکړي زما په نظر باندې خدای کوله دا پیش براکمی سی.
سلام علیکم. در هلمند ولایت مرجین خبری که ما ما آواز تر لوړ چار واک پوری ورسیجه. مور ماجر در پاکستان سر آقلی مور سر ایست مرست نغدی نو مالی مرست سوید ایچ شای مرست نوی رکول سوی مور دلت دیر سر استری که دا غرکم آلاتی مور برت مجبوری که پغلای که پار رکمی مور پاکستان برت آورو مور دا مجبوری سزو. خو په افغانستان کښې څو کاله مخکې دا نور شیان ایله وه، خو حالت سم و، پیسې وې. اوس پیسې نشته، نېستې دي. موږ سره دې مرسته وشي که نه یې ولس چې نیم افغانستان به بېرته واوړي پاکستان ته. دا نیم مهاجر چې راغلي بېرته د مجبوري څه روان دي، دغه اوس هم روان دي.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. د ښاغلي اوسني حکومت څخه زموږ دا غوښتنه ده د ټولو افغانستان دي رفت آمد خلکو چې دا اوس خلک تر ډېر ستونزې جوړ کړي دي. د سړک دوه کاله کېږي چې یوازې تخریب شروع ده. هر شرکت پنځوس کیلومتره تخریبونه، خو دوه کیلومتره هم نه ده جوړ. که چېرې په دې سړک منظم نظارت او مسلکي خلکو کار کړی وای، اوس به یې بېرته تازه جوړ شوی سړک نه تخریبول.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستنشایم د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ څخه. د ګومل رسالی او رستپات رسالی د سیس پر مخته بیس کار نه درته سوی او ډیر مزکی برانو د خو موبو وړی دي او هیڅ حکومت پاملرنه نه درته کړی او نه مرست له خلکو سره سوی دي الا رویش تر مسعود چارواکو څخه د مز زغ ورسوی ډیره مهرباني به وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. تاری محمد رسول نیم دا ننګرهار څخه آزادۍ راډیو لالارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې او احترامات تقدیموم. الله رب العزت دې وکړي چې ټول افغانان سره خوښ او خوشحاله وي. نو زه د آزادۍ راډیو لالارې نه په خپلو حکومت او د موسساتو باندې غږ کوم چې په ننګرهار کې د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوی باران او ډیر طوفان ورسره ملګری و. نو د سرخود سرورود ولسوالۍ ډیرې سیمې وځپلې، خلکو ته درانه مالی او یعنی زیانونه واړول او هغه د سرورود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې موږ د اسد په تیز مرګ کې سرپنا نه لرو، په ګرمو لمرونو کې مونږ ناس یو، د شپې د خوانه د ماشو او ګرمۍ له خوانه او په دروازه مونږ د سره لمر ته ناس یو، سرپنامو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده. مونږ سره حکومت د ویلي وو چې مونږ به تاسو ته موسسات هم ګړار کړی وو چې مونږ به تاسو ته سرپنا جوړو، تر اوسه پورې مونږ سرپنا مقصې ویجاړه او ګډوډه پرته ده.
وایس د پدما ل ټول ولس مجاهدین ولس خم دا غشتنه ده چې زموږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر پتنګ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شیر او لسه او تاک ته هیڅ شی نه ده. وی مو ټکی مو ډبې کچین مو افغانستان ته ولاړ شو، افغانستان کې مونږ کار نسته، یو زمينه دې مرسته برابره کی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا سره پارک لري، دا دوری بده ده که بده زنګ ورته ویشي کی کنه ویشي جی خبر ورکړي سی ویشي کی. دا پر موږ باندې وس حال څه شین قیامت ده. افغانستان ته لاړ شم کار نه درو، که ایران ته راستون دغه نه پریدي. نو له آزادۍ رادیو کارکونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چراغ پورې ورسي، تر طالب مشرانو پورې ورسي. ډېر مو سخت په تکلیف یو، سخت خول ډبول ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس متېدن، ستا وروره کش ګیر څه دا اوس څه شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دغه قسمه ناوړه چلند له افغانستان سره نه سوی. کم وخت د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلند کېږي.
زه خپله یو معلول یم د جمهوریت د زمانې، یوه سترګه مې نور وجود مې ټول له بینه تللی ده. په چارسل بستر شپخانه کې 15% یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تېر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم، او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ. وسلام.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو آزادۍ رادیو ته پریښي وو، موږ هم خپاره کړې په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. په دغو پیغامونو کې له ایران تاسو واورېدل چې هلته افغان کډوال وایي چې د کوربه هیواد لخوا ورسره ناوړه چلند کیږي. پر ایران سربیره افغانان په نورو هیوادونو کې هم کډوال دي. جرمني د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته یوه الوتکه افغانان کابل ته ډیپورت کړل. د جرمني د چارواکو په خبره په دې کې هغه افغانان شامل دي چې د دوی پټکو په جرمونو کې لاس درلود. په همدې اړه زما همکار احمد تکل د بند ولایتي شورا له غړي ګلالۍ مموزي سره مرکه کړي. میرمن مموزي له افغان کډوالو سره هم د حقوقي مرستو لپاره کار کوي او یو موسسه هم لري. نور بل میرمن مموزي نه وورو.
دا خلک دا تویست خلک چې له جرمني استسوي دا ډېری غټي پولیسی یا جنایی اغلری دوسی لري. دا دوسی د نن ورځې نه دي، بلکې د روسیې دوی ته ډیر وخت نه درلودې، خو په المان کې بعضی موضوعات رامخته شول، لکه دا پولیس چې په المان کې ووژل شو او په زولنګن په ښار کې یو جنایي پیښه راپېښه شوله. نو دا سبب وګرځېدل چې افغانان له جرمني نه خارج کړي او بیرته افغانستان ته ولېږي.
د دوی جرمونه څومره لوی وو او په دوی کې کوم کډوال شامل دي؟ تازه چې جرمني ته راغلي او که مثلا داسې کډوال چې طبیعت د جرمنی یا په جرمنی کې د دایمي اقامت اسناد لري هغه هم شامل دي؟
دا هغه خلک دي چې په جرمنی کې صحیح یعنی قبول نه دي. په جرمنی کې هغه کسان دوی نه سي استلای چې په جرمنی کې رسمیت ولري، په جرمنی کې قبول شوی هغه کسان جرمنی نه پاسي، خو بلکې هغه کسان دي چې په جرمنی کې قبول شوی نه وي او دوی جنایي دوسی ولري.
څومره مطمئن یاست چې دغه کسان چې استل شوی دي پر اختیار سره مجرمان دي او لوی لوی جرمونه یې کړی دي؟
چې په جرمني کې وسته چې زړه په ډیر وخت کې وسول او په ډیر زړه وخت او ډیر کم وخت کې چې دغه کسان د افغانستان له جرمني نه بیت افغانستان ته ولېګل شي، دا به څېړنه وسی، دا به سیاسي څېړنه وسی او هغه کسان چې استل شوی دي غیر دوسی باید معلوم شي چې د خلک په کوم دلیل باندې استل شوی دي. دلته په جرمني کې قانون دی چې باید هغه کس چې استل کیږي هغه باید ته اجازه ورکړي چې دوی دوسیو ته لاس رسی وسی، د سیاست مدارانو، د وکیلانو. نو دغه خبره ډیره ضرورت، نو موږ باید له نورو مرکزونو سره یا پولیسو سره یا سیاستوالو سره په ګډه کار وکړو چې د خلکو په کوم دلیل باندې استل شوی دي. دا په یو ورځ باندې نه کېږي، باید دوی دوسیې راوغول شي، د دوسیو سره د پولیسو نه اجازه واخیستل شي. نو دا وخت غواړي. دا خبره موږ ته ډیره یو ډیر سخته خبره وه چې دا خلک یې له جرمني نه اخراج کړي او بیرته افغانستان ته ولېږل.
په پام کې شته نور کډوال هم د جرمني حکومت باسي کم ده یو او رستې ډله و؟
تاسو ماته ښایي او ما رسنوي چې هم دا او د سیاست مدارانو نه هم چې نورم هم په لیست کې دي چې هغه هم د وستلو لاریو ته برابر وي چې دوی بیرته افغانستان ته ولېږي. دا اخري الوتکه نه ده چې کابل ته ځي، داسې نورې الوتکې به هم له افغانانو نه ډکې شي او بیرته به کابل ته واصول شي.
یو تقریبي شمېر تاسو ته معلوم دی؟
تقریبی شمیر ماته ډیر ګراند چې تاسو ته وایم، خو هغه کسان چې په المان کې یعنی دوسیه لري او دلته په المان کې خلک هم دلته له ډیرو ستونزو سره مخالف دي او سیاست مداران هم دلته په جرمني کې اوس یو لاره پیدا کوي چې خپل ملک ته دا وښيي چې هغه کسان دغه چې جنایت کوي دغه موږ در وایسل، موږ اقدام وکړو چې دا خپل خلک په المان کې آرامه کړي.
تاسو مثلا معلومه کړې ده دغه کډوال چې استل شوی دي د دوی د یوې محاکمې په نتیجه کې استل شوی، مدافع وکیل درلود که نه درلود؟ یعنی له حقوقي نظره هغه ټول شرایط ورته برابر شوی و دوی ته؟
په جرمني کې باید برابر شي، دوی باید یو قانوني لار ورته برابر کړي چې تر کوم حد پورې دوی دغه قانوني لار مخکې بولی ده دا تاسو روسه صحیح معلومه نه ده، روښانه نه ده. خو په جرمني کې چې هر کس داسې نه کېږي چې په یوه مسله باندې دله آلمان خارج کی، دا باید ډېر مسلې باید سره یو ځای شي، دا باید محکمه باید په ډېر مسایل کې فدې کې باید هغه کړی باید مخکې تللی او دې باندې باید جرم اثبات شوی بیا کولای شي چې دا کس او په یوه وار باندې یا په دوه وار باندې دا کسان استل په جرمني کې ډېر ګران کار ده او قانون هم دې ته اجازه نه ورکوي.
د بند ولایتي شورا غړي ګلالۍ مموزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل دوویشت یوولس څلرویشت پنځه سوه یو.
اوس هم راځو د ورکو شو ایزانه د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده لازم بای زوی ده د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده څوک وایي چیرې ده دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ الله عمل سي.
ګران ورور تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په هکله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 درې نوي او شپږ اووه نه دوه نه صفر درې پنځه. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 درې نوي و شپاش و نه دو نه صفر درې پنځه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو درنو مخترم اوریدونکو همکاران ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه آزادی ریڈیو همکاران ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خو راجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وی دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د حاجي محمد سا اخوند مرحوم زوی دی، د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادره کسه وی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا موجوده لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده: 00 01 01 14 28 19.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم: 00 اویا اته پنځوس څلوېښت یو سلو شپږ شپېته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. روزما ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درک سوی، تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د اجمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمېره زنګ ووهي: 00 اویا نوي یو نوي دوه سوه پنځه اتیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لاله لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتساپ پر لیکه وسلې به. زموږ د یو ورک عزیز دی، د عصمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی، د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کور سره درک سوی، یعنی داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر ځم یا د یو چا کار ځم یا د یو چا کار نه ځم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا تر دا اوسه پورې نه درک سوی دی، او د پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارې او چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګری زما یو ژغ اوري او دا مور پلار دې سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سی یا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا نو د ځانه سره به دې یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دې ډېر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ پیشنهاد وکړي ډیر سخت در څخه خپه دي او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم او چا چاته یې معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نشته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 3 1 0 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو. السلام علیکم ورحمت الله.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادي رادیو خپرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.90 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. آزادی
میلمه. السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ نن مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دوی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسي چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزای وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزای د ازادي میلمه پروګرام ته شرغ لست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
سالی صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو للارې ټول هیوادوالو ته سلامونه. نیک هیله مننه لدینه سی پروگرام تم راغوختو. جناب سالی صاحب لنډو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړله. سالی صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم دغه لنډ ویډیوي کلیپونه په شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه مهال کې خلک ډیر په کور کې وو، هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حده پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو. د ما لامدغې خلانه په استفادې سره او د همدغې وخت نه په استفادې سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول، ما دغه وختل چې هغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم، هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغو د په اصطلاح په دې اړه مثبت نظر لري او که منفي. خو ما خپله هڅه وکړله او اوس تا سدا وویل چې اوس هم په هغه اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کېږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو فیصله هغه بیل شکه چې په هغه اندازه باندې نه دي لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2020 کال کې د کورونا او قرنطینو په مهال سی خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه څه ښکاري چې په اصطلاح دغه نسبي امنیت کنه نسبی امنیت افغانستان کې او دغه تر څنګه هغه منفي اړخ دی نجونو د تعلیم نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل دغه مسایل دي چې یو هغه مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده په دغه باندې مې خبره کړې ده خو هغه حالت نه انشاءالله ماته نشي ښکاري چې راوتلي یو چې روزانه به م د هر ورځ به م په یو بد خبر باندې شروع کول نو په دې
اندازه ټولنیز ستونزې خو له لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجود دي بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي
جناب سالی صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو ضرورت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي ډیر هغه اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده متاسفانه نالوسته ټولنه یو کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب ډیر ضرور دی یعنی په دې معنی اوس دی ډیر حساس او مسایلو حساس تم خمربته ګوتی ورتیری کړی دی خو تر دې هم حساس او مسایلو چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په دې مسلسله توګه باندې چې بیا ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه نو وخت په وخت د کوزې پښتونخوا پښتانه او متل کې وایي چې ډیر شنو ګنډیر شي ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه چې هغه له حلقه په سختي سره تیریږي نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو همداسې نه سي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په جای هضمې کې او بیرته یې راونه ګرځي کنه
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د ځینو ستونزو سبب سوی دي ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ فکر نه کوي چې لار به ورته پیدا سي
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه دي موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي ها خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي موږ د فطرت دغه سي جوړ سوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کړي او یو څه شدت ورګډ نه کړي خلک غوږ نه درته نیسي تاسو هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسو مطالعه کوي کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري هغه څه د سودی مراد کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه نو هغه به تاسو خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري یعنی نرمه لهجه د موږ په ټولنه کې ډېره مؤثره نه تمامېږي البته د ما نظر دا ده ممکن زه صحیح نه یم خو د ما فکر دغه ده نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کارولی یا به مې تنظور ګډاو په دې اساس باندې سي خلک واوري هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې څوک نه اوري نرمه خبر څوک اوري او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو موږ خو به وړاندې کړو خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه نو که موږ هغه ټول افرادو ته رسول غواړو نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه اوري نه پیسله ردی کنه زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته هغه ته دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي چې هم باید شدت ورسره وي هغه موږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي کنه دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي
بل استنیزه سیب تاسو ده تن زیادوانه وکره زیاد کسان و سر طولنیز شبکو که فعالی دی چیم ده غلاره تاکیبه وی خو کنه نکله ده تن سنامه ده توکو پنامه لسپکاوی دک مسائل رازی چی کله نکله یو طبقه پنشه کیجی یو چوک ده خپل رنگ لمخی سپکاوی سر مخامخیجی یو چوک ده خپل جبی پراساس یو څوک د خپل قوم پراساس دغه مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو هغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه څه ده، تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې به یو جمله ما ډیره اورېدل، هغه مفهوم به وایم په اصطلاح ژباړه به وایم، وایي خلکو سره وخاندې، خلکو پورې مخاندې. کنه نو دغه تنظیم دوه ډوله لري، یو داسې ته خلکو پورې خاندي، کنه په دې معنی چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپی کوي، او یو داسې ته خلک خاندي، یو خاصه د بقن نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي. یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف، کنه ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلې، ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کوکم، یو خاصه طبقه ټارګیټ نه کم. خو البته کېږي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ تاسې همدغه ټولنه کې رالوسیو، حتی ما زه خپله په داسې چاپېریال کې رالوسو یم چې په هغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوی موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه. او کنه زه خپله په دغسې یوه ټولنه کې رالوی سوم، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپراوی سم، نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي، وس د ما ویډیو خپرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټفارم نه ده، ما خپل یو نامناسب موضوع ښکاري. او خبره دا ده چې په رسمي پلیټفارم نه باید هغه معیارات بعضې ډېر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوی چې هغه هدف ته لاړ سي، او دغه ډېر نزاکتونه که مراعت هم نه کړي، هغه هدف ته ډایرک سړی په اصطلاح د تلای سي، هغه د خپل فکر تظاهر اظهار کې کوي سي.
بل ستاسو صاحب تاسو یو کمال دا ده چې په لند کلیپ کې ډېری خبرې کوي، کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست، یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی، ولی پر لنډوالي باندې ستاسو ټینګار زیات وي؟
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړله. اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې، ما ټیک ټاک کارو، ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و، نو ما بغوښتل چې په دا یو دقه کې هغه کومه موضوع کې زغه کېږم کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاری کم خلکو ته، کنه ور زرقې کم، نو په دې اساس به زه به ورختا نه وم، ما بغوښتل چې په یوې دقې نه حد اعظم استفاده وکم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم، یا په اصطلاح ور انتقال کړی سم، کنه. نو په همدغه سات به اساس به بیا د خبرو سرعت هم زیات و، هغه والیم یا زیرو بم به ور هغه کول، او دغه ټول اړخونه به مې په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په هغه یوه دقه کې. او بل اساسي خبره تا ویل چې ولې دلته ورختاوې زر باید دا خبره کوله، باور وکړي زه دا اوږدو تقریرونه ډیر زیات ستړم، په دې معنا ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی، شمشتو مهاجرینو کمپوس، هغه د هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو، مشهور کمپو، زه په هغه کې لوی سوی یم. هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم، د ښوونې او روزنې یو رئیس و، هغه تر اوسه موجود ده، فکر کوم ژوندی ده. هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه، نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل، بیا به کانفرنسونه نیول کېدل، نو دغه تنظیمي خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جک سو، دا تقریرونه به ډېر اوږده کوم، اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي، په ډېر لغت پرانی و، تاو سرا تاو سو، په هغه په اصطلاح نزاکاتو کو، پلانی صاحب موجود ده، صاحب او دغه موضوعات به کول. دا به مونږ ماشومانو چون په زور به کنه ونیو. هغلته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې د جهادي تنظیمو نو په زور به کنه ونیو. دغه شی ماته ډیر زیات خسته کړو. تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه زه دومره ستړی سوی چې ما به ماشومتوب کې ویلي چون هغه انضباطانو وغیره به په زور ورته کینولي وو. نو ما به دا ویلي که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم. زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې ورسوم. هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو که تا راواخیست هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو. چون هغه بېجه وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه به پکې ځې وخت کې سیلټیس برخه کې مې کار کوو. اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې نو موږ سره سیا کوم همکاران وغو به د کلیوالو ته صحي موضوعات بیانول. بیا به ما ځینو سره ګپ صدا به مې ورته ویل چې و سړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخښنو کې تیر کړ. دومره منن مو کړلې بیخي زیات او بخښنې دومره وغوښتلې چې په هره خبره کې بخښنه غواړم دا داسې ده او بخښنه غواړم. دومره بخښنو ته ضرورت نشته نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته. زه رغه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسئ. حتی د موږ د خلکو دغه کمزوري په هغه تلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کې ما خپله کله زړه ورته تنګ شي هغه اساسي خبرې ته به حالت کې راشي اورې به دې ښه زړه تنګ کړي او سیله به دې ونیسي. بار بار به پوښتنه وکړي هغه اساسي خبرې ته موږ زر نه راځو. دغه هم کمزوري ده. موږ به ډېر وګو تقریر خو کې به د کار خبرې دوه نه وي. نو زه دا بهتره ګڼم چې شکل دي تقاریرو د خبرو دغه ته تغیر ور په اساسي خبرې ته که زر راسو له ډېرو مقدمو نه تیر سو دا به ډېره ښایي.
نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي. ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي.
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک د نوي نسل وګوره سندره اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي. زه ډیرو ته همدا خبره کوم چې و سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي ډایرکټ ډول شروع کړي هغه مقدمې نه اخلي. خو ستاسې هغه دینی خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډېر القاب کاروي هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي. حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده. لندن سیده د صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شاید موږ خلک متاسفانه نه مراتی. حتی هغه سیاسیونم د پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده. یعنی مطلب دا چې د خبرې د نورې خسته کونی دي هغه نه بس کوي. زه خوایم چې که یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پر مفهومه وي. هغه غنی خان یو ډیر جالبه شعر ویلی وایي ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا. دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه بیان کړې ده. خو مطلب داسې ډېره وینا کول خسته کونه وینا کول دا د اثر په جای دې په جای چې اثر وکړي هغه معکوس کار کوي هغه خلک زړه له هغې موضوع نه توري. دغه د ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاده کړه صالح صاحب باور وکړي. ما د ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و ما فکر وکړ ملایا مونږ ټولنې کې د لوستو لوړه فیصدي لرو لوړه سلنه لرو او که د نالوستو نو دا خو طبیعي خبره دی. مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نالوستي دي. د مونږ ډېر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانخیست پیسې پې ورنکړلې او مطالعه یې ونه کړه په ټولنه کې اثر ونه کړه. زه ډېرو ته همدا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر نن سبا عصر سیده دا د کتاب نه راوتلې دا د ویژوالایزیشن اثر ده دا د ویډیو اثر ده. نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي. هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیوي شکل ټوله دنیا روانه ده د خپل کتابونه حتی ویډیوي کوي د موږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي دا نه مردومه ډېر ښه کوي ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي ډېر ورته خوشحاله یم خو البته دې تر څنګ موږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته ځکه چې موږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري ځکه ده چې موږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی نو ته چا ته کتاب لیکې چا ته مجله چاپه که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې ده یو څه ناڅه اصلاح دي که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوې نو نالوستي خو په خط نه پېږي ته دا کتاب مجله چا ته چاپوې خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي نن سبا موبایل د هغه نالوستی کلیک پرې کوی سي په یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي ویډیو یې پیغام ورکړه ټولنې ته څغه په استلا استفاده ترې وکړي هغه ټولنه کې یو تغییر راولي نو ما په همدغه احساس باندې په استلا د لیکوال خو ځان ته نه وایم خو د لګ لګ لیکنې به مال ډېر بخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې خو تر 2010 پورې 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سمه به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړم هم دا ویل چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس موږ څومره ځای پدې من په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لویږي ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده پاکستان کې لا ډیر ده خو افغانستان کې نشت برابر ده نو ته ورځپاڼه کې کالم ولیکي هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوستی اطرافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او انشاءالله تر کومه جایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پې ولګي خو بیرته به خرڅون کې بیا هغه پیسې لاسته نه شي راوړی خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي ډیر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورک حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې ته عایدات هم لري ما ته ډیر خلکو دغه وړاندیز کړی ستا یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولرې ته بل دې کار وغیره نه په خلاص خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم د ټولنې ته ورسیږي هغه عایدات که نه وي پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي مننه
مننه ستانیزه صاحب که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوئ دغه منفي دودونه او کلتورونه نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوئ کېداسې هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي چې په څه ډول اندازې بیان کړي
سالی صاحب زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم د موږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي غټ علت سیو هغه د مونږه په اصطلاح محافظه کاری وه د مونږه بې جوراتي وه دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده بې جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي یا به سکیورټي موضوعات په نظر کې نیسي همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي که کړي هم دي ما مخکې لږ درته ویله خو چیرته به یې لیکل کړي نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغرده وغږېږي باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم ستا د تغییر کیفیت هم د موږ ټولنه لري همدغه نالوستې ټولنه همدغسې خلک د جهالت ټاپې ته وایي باور وکړئ د ټولو نه د ښه تغییر جوګه هم ده یعنی دا ما په خپله په دغه څو کلونو کې درک کړی ده په هغه ماحول کې چې زه اوسېدلی یم زه په دې دومره ناامني کې په کلو کې اوسېدلم
زه په دې دومره نامنی کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم. ما هملته د فکرونو د روښانتیا لپاره د ځوانانو د پوهولو لپاره باور کا کارم کړی ولنټیر خدای خدمتګاری یعنی په دې معنی چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی نه مې د این جی او یا موسساتو په استازیتوب بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپله دنده ګڼل چې باید زه خپل هغه د چاپیریال ځوانم پوه کړم که پوه نه کړم سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې په لغنه په راوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغام ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم دې کې ما کورنۍ د دې کې زه لوی سوی یم اوس دا ټولنه کې په دې شکل انجماد کې پاتې شي دا خو دا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي ډیر محافظه کاری ونه کې ډیر غټ تغیر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي. یعنی دغه تغیر زه په خپلو سترګو باندې وینم په متاسفانه مونږ د مونږ د مونږ دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي محافظه کار یو ډیر زیات هغه خبره ګوره سالی صاحب تا ته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زه سي نن غږیږم. زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې یا لغه اول کې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نه سو غږیدل. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه په جرأت سره ورسم په جرأت سره په دې معنی د ما برداشت دغه شی ده اوس که څوک د معنی متغیر برداشت لري هغه هم ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري د چا اخلي او د چا نه اخلي اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو منځ ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ د داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغیر راځي. او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونه نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغیر رامنځته کړي موږ به همدغسې پاتې یوسو.
بله استانیزه صاحب وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي؟
صالح صاحب دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلي یعنې که زه تاسې خپل هغو میسجو ته سي ما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق و په ډېر شوق و په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمونه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې مونږ د یو پیغام په انتظار و ته لطف وکړه دغه دغه شی په مونږ مه دروه دا مونږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته حوصله را کوله ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي باور دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي وو چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د مونږ د مونږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ وو خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغیر دا څومره غټه خلا وي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نه ور وړاندې کړي دا پټ پاتې وو. زموږ علما ډېر مسایل پټ ساتي هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبان ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي نو ولې نه وایي خو ورته وایي که نه خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي دغه دغه نالوستې ټولنه هم زمونږ خلک دغه دا ګورده او ججورې لري چې هغه فیصله یو منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره له هغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده خو مطلب ډېر عمیق تغیر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته مال په جرأت سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني ما لسګونه داسې مسایل لیدلی چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و چا به فکر هم نه شو کوی چې دا موضوع په دې شکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات
عادي سوي دي په دې معنا چې ورسره مختص ول او هغه شی وس احساساتي کوي نه کرا کرا هغه منطقي بحث اوریدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د داسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي.
ډېره مننه د ټولنیزو شبکو فعال ښاغلی مالک ستانیزی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته، خپلې تجربې مو راسره شریکې کړې، خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
له تاسو نه مننه جناب صالح صاحب د ازادي راډیو له ټولو کارکوونکو نه مننه چې موږ تم دعوت راکړه ترڅو دغه خپل خبره خپل خلکو پورې ورسوو.